السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې سوي. اوس هم وخت را رسیدلی چې زملالی بشیر د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي له والي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. او د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پال راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه، د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو، له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړه لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړه لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دی دا ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له قونسلګری څخه ژوندۍ وتلی و. خاشقچی د سعودي د سلطنت منتقد و او د اکتوبر په 2 نیټه هغه مهال ورک سو چې د خپلې ترکۍ کوزدې سره د واده لپاره د اسنادو په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت. ترکی چارواکو ویلي دوی باور لري خاشقچی په قونسلګری کې د ننه وژل سوی. سعودي عربستان دا ادعاوې بې بنسټه بولي او ټینګار کوي چې دا خبریال د قونسلګری له ودانۍ خوندي ووت. د سعودي عربستان کنسلګری ویلي چې هغه ورځ چې خاشقچی ورکستو مخفي کمرو کار نه کاوه. ترکی رسنیو د اردوغان له قوله لیکلي آیا دا امکان لري چې په کنسلګری کې د کمرو سیستم کار ونه کړي، په سفارت کې کار ونه کړي، موږ پر داسې پیښو چپ نه سو پاته کېدای. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده له سعودي چارواکو سره د ده په وینا د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په 2 نیټه په دوو جټ الوتکو کې د هدفي وژنو یوه سعودي ډله استانبول ته رسېدلې وه. دولتي تلویزیون هغه ویډیو خپره کړې چې خاشقچی د سعودي کنسلګری ته ننوځي. نورې ویډیوګانې د سعودي الوتکې او ایجنټان ښکاروي چې استانبول ته رسېږي. د روسیې یو لوړ پوړ څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسي رسنیو ته ویلي چې ډګرواله یوګینیا ششکینا پرون په مسکو ته په نږدې ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته پر غاړه په ډزو وویشتل سوه. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی ویلي میرمن شینشکا تهدید سوی و او څو میاشتې مخکې یې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر راستریکین د میرمن ششکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپل لاس کې اخیستي دي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل سوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 1500 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15,000 ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د روسیا او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه ځکه ترستنه سوه چې د فضایي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته سوه. ټاکل سوې وه دوی نړیوال فضایي تمځای ته ولاړ سي. دا راپور د امریکا د فضایي ادارې ناسا تلویزیون ورکړی. روسي رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي چې تر ستونزې وروسته دواړه ستورمزلې ژوندي دي. پلټونکي ټیمونه د قزاقستان د بایکنور مرکز شاوخوا ګمارل سوي چېرته چې تمه ده د دواړو ستورمزلو بیړۍ راکښته سي. د خبرونو پای.
دوستانو، له ملالۍ بشیر نه مننه کوو چې همې خپرونه پیل کړه او همې خبرونه در واورول. په پاتې خپرونه کې زه اجملن در سره یم. په دې خپرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاول ریان د سفر جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس په شانګهای سازمان کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ خبرې وکړي. نوموړی تاجکستان ته تللی څو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایې اچونې په ورځ به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې له خپل اړوند محل څخه په بل محل کې رایې ورکړي. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي څیرو او احزابو ملاتړ هم مهم بولي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره یې په شریکه جوړوي هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:09 اورېدلای شي. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. دوستانو، د خبرونه لومړی رپورټ راخلو. په لومړی رپورټ کې اورئ چې د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر پترس کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو خبرې شوې دي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاول راین د چهارشنبې په ماښام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. نوموړی وایي دواړو خواوو د نورو مسایلو ترڅنګ له ترهګرۍ سره په مبارزه، د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. دوی وایي دواړو خواوو د دواړخیزو همکاریو په پراختیا، له تروریزم سره د مبارزې، سیمه ییزو مسایلو، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبتو تاثیراتو، په دفاعي او امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو، د ولسي جرګې د انتخاباتو له چمتووالي او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې په پروسې خبرې وکړي.
وصول تحت رهبری و مالکیت افغان ها بحث و تبادل نظر کرده.
دی وی چه ولسمشر غنی خغلی رایان سره په کتنه کې په تیرو کلونو کې په بیلا بیل برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له همکارۍ مننه وکړه. د امریکا د کانګرس رئیس پاول رایان د چهارشنبې په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمېر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ارګ لخوا خبره شوې راغلی چې ښاغلي رایان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو قربانۍ ستایلي او په ملکي او پوځي برخو کې د حکومت اصلاحي پروګرامونه مهم بللي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید صفی الله هاشمی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د امریکا یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. دی وی اړتیا ده پر پاکستان چې د ترهګرو رالیږونکي د فشار زیات شي، په امنیتي برخو کې د امریکا پر ژمنو تجدید نظر وشي، او د سولې او ثبات او د خبرو میسا د طالبانو د کینولو په برخه کې هم باید مثبت ګامونه پورته شي. د امریکا د کانګرس رئیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ ښودل کیږي، او ورسره ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ورځو کې د ولسي جرګې انتخابات هم تر سره شي.
و موردل چې د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول راین د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره کتلي. دوستانو تاسو موږ کله ساده یې راډیو ناوړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبې په ورځ تاجکستان ته تللی. چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ د دې حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي. په تاجکستان کې د شانګهای د سازمان نولسمه غونډه ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبې په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په نولسمه ناسته کې د ګډون په نیت تاجکستان ته ولاړ. اجرایی ریاست وای ښاغلی عبدالله به د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې، د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر ملاتړ، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې، د همکاریو او همغږیو په پراخېدو، د لویو سیمه ییزو پروګرامونو په پلي کولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتېدو خبرې وکړې. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید بیسم د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ناستې نه د افغانستان د غوښتنو په اړه وویل:
ما انتظار داریم که دولت ملت افغانستان در
موږ تمه لرو چې دغه سازمان غړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت او ملت ملاتړ وکړي. تروریستانو ټول ګټې له خطر سره مخ کړي دي، او اوس یې وخت را رسېدلی چې ملاتړ زیات شي او موږ د تروریستي ډلو د نابودۍ شاهدان واوسو.
په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. په پام کې ده چې په دغه ناسته کې د سیمې د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره د روسیې او چین صدراعظمان چې هیوادونه د افغانستان په قضیو کې دخیل دي هم ګډون وکړي. اجرایی ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دغې ناستې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره له یادو روسي او چینی چارواکو سره هم وویني. د شانګهای سازمان د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د سو اړخیزو امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او نور همکاریو په هدف جوړ شوی دی. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې د سارونکو نقش لري. افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په 2015 میلادي کال کې خپل وړاندیز ورکړی دی. هند او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د دغه سازمان غړي شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي که څه هم د شانګهای سازمان مهم ګڼي، خو وایي د دغه سازمان دایمي غړو ترې ډېره ګټه اخیستې، خو افغانستان ته تر اوسه کومه څرګنده ګټه نه ده رسېدلې. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دغه سازمان ډیره ګټه د یاد سازمان دایمي غړیو ته رسیږي. افغانستان تر اوسه پورې د هیواد د وضعیت د ښه کولو په هدف د ګټې شاهد نه و.
ښاغلی سمی ټینګار کوي چې افغانستان باید د دغه سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي، او تر څنګ باید په نړیوالو سازمانونو کې خپل استقلالیت هم خوندي وساتي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږه غلاساته رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خاورو کې زموږ خبرونه د FM 95.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي زیرو او احزاب ملاتړ هم مهم دی. د دې شورا وایند د پنځشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او د یو شمېر افغان سیاسي څیرو د وروستۍ ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دغه سیاسي څیرو یو شمېر انتقادونه او پیشنهادونه مطرح کړل، خو د سولې له پروسې په ټولو قوت سره ملاتړ وکړه. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مند دی چې د سولې له پروسې د سیاسي احزابو او څیرو ملاتړ په دغه پروسه کې مثبت تمام شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې له پروسې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ملاتړ او یا د پروسې په برخه کې د سیاسي څیرو او احزابو هلې ځلې هم کولای شي چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي.
سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره به له تشکر موږ اجماع لرو د پمنځ د افغانانو، خو د سیاسي څیرو سره سم چې هغوی هم ملاتړ کړی ده د سولې د پروسې او د سولې د ضرورت په افغانستان کې، مونږ ډېر امیدوار یو تر څو د مونږ د سولې د پروسې نتایج بېله د شکه ډېر مثبت انشاءالله به وي د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د افغانستان د سولې علي شورا د چهارشنبه په ورځ د هیواد له لسګونو سیاسي څیرو او د یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره غونډه وکړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دوی نظرونه وغوښتل. په دغه غونډه کې یو شمېر سیاسي څیرو د سولې له بهیر نه په ملاتړ سره وویل چې لا هم د سولې لپاره یو جامع طرحه نه ده جوړه شوې او د چمتو کولو اړتیا لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونه د افغانستان د سولې په اړه له افغان او پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. له دې وړاندې ویل شوی و چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې د سولې علي شورا د بیلابیلو اړخونو نظرونو ته د نه پاملرنې له کبله تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ د بیلابیلو قشرونو په لازمو مشورو او وړاندیزونو ټینګار کوي.
د سولې علي شورا تر اوسه د ټولو اقشارو نظرونه له ځان سره نه لري او کار یې هم داسې کاري چې نتیجه یې نه ده ورکړې. موږ هیله من یو چې د سولې علي شورا په خپل کاري بهیر کې ځینې بدلونونه راولي او د خلکو له استازو، ګوندونو او بیلابیلو اقشارو سره پراخې خبرې اترې وکړي. که د ټولو قشرونو نظرونه واخیستل شي، له شک پرته موږ به بریالیتوب ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي، خو د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې با نفوذ او مطرح کسان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو او د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنو ته په کتو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیلي ډېرې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې لسګونه زره افغان کروندګر د وچکالۍ له کبله اړ شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو شمېر په زیاتېدو دی. افغان چارواکي او نړیوالې مرستندوی ادارې په دې زیات شمېر د خلکو بې ځایه کېدو اندېښمنې کړې. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان دروري.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی، له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولی دی. دی وایي
وچکالی خونه و دا وچکالی ولا چې په ورځ کال هم وچکالی ولا شش کال دیکھی وچکالی پسیوال، یعنی د خدای شین دوکه ونو سه کشتونه موکه کشتونه مو وچ کلاس ولا د خدای شی ونو سه بارا دندې خو جنگونو د جنگو حالاتونه ولا بارا د خپل بدبختی زنګ خپل دولې جو خپل د تنې زنګ مالا را.
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لک بې ځایه شویو په ډله کې چې د وچکالۍ له لاسه خپل اصلي سیمه پریښې ده. دوی اوس د چاک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. له بلې خوا پرله پسې او بې رحمانه جګړې د وچکالۍ ځپلیو کړاوونه لا زیات کړي دي. د سږکال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرشوبلې په بېساري ډول زیات شوي دي. د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سږکال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 10مې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرشوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمي حملو کې مرشوبلې اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بسګر نواخان چې په غورماچ ولسوالي کې کور کلی ته شا اړولې او هرات ته پناه وړې وایي:
او موږ خوستلی له ستر غلی صاحب جان خونو در ډیر وخت چې معنا په افغانستان کې جنگ اما د خپل کوستو چې موږ کوله کمیلې وردو یان موږ ورو ده کټالې به موږ ورو ده ما چې په شهیدان مونږ ورکول د دوه طرفه سره چې اېکات خبرې په غومرینه و د خوستلی له سکرو چې معنا د بچیانو د چجوندې و دا د روس ګرسن مرکه ده بالا په دا خطر باندې مردو ایران
په تیر ژمي کې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنیته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر کړل کیږي شخصیان وابړي. د هرات د کرنیا او مالداری رئیس عبدالصبور رحمانی وایي:
کمپیرینګ ټو 2017
د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ اصل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي: دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یوه بله ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالۍ کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اکی اکلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالۍ له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و. سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلی لري تیروي، اوس ویره لري چې شایي بیا هیڅکله خپلې اصلي مینې ته ستون نه شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره بهرنۍ مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکی توبا لانزر وایي ژمی په راتلو ده او د نړیوالو مالی مرستو ته سخته اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل: په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله څه باندې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالی بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
دوستانو تاسو مونږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایې اچولو په ورځ به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د اړوند محل څخه پرته په بل محل کې رایه ورکړي. د دې کمیسون رسیال ویان ذبیح الله سعادت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت په خاطر اړینه ده چې له انتخاباتو پر مهال د رایې اچونکو له نوملړ یا لیست ګټه واخیستل شي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د بایومیټریک سیستم ترڅنګ به د انتخاباتو په ورځ د کمیسون لخوا پخوانی وړاندې شوی سیستم هم پر ځای وي. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سعادت د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایې چونې په ورځ د رایې ورکونې بهیر د نوملړ له مخې ترسره کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له خپل اړوند محل پرته کوم چې نوملیکنه پکې کړې ده په بل محل کې رایې ورکړي.
هغه کسان چې دوی لیست په نوم په مغه لیست کې اوسېږي تذکره یې سپیکر ولري هغه بیا کولی شي په میټریک بارکوډ به ورته ویل کېږي وروسته د هغې څخه بیا کولی شي رایه ورکړي. که نوم یې په هغه د رایه ورکوونکو په لیست کې وجود ونه لري او تذکره یې هم سپیکر ونه لري، بیا دنش کولای شي خپل رایه وکاروي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. که څه هم د سیاسي ګوندونو ادعا ده چې د رایه ورکوونکو په ساده نوملړ کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت موجود دی. سیاسي ګوندونو غوښتنه درلوده چې باید انتخابات د بایومیټریک سیستم څخه په ګټه اخیستنې ترسره شي، چې دا غوښتنه یې ومنل شوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومیټریک سیستم د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو ته په دې اړه پوښتنه پیدا شوه چې آیا اوس دوی کولی شي له خپل اړوند محل پرته په بل محل کې رایه وکاروي که نه. تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنه وکړه چې باید د بایومیټریک سیستم نه په ګټې اخیستنې له نوملړ پرته انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول د قانون غوښتنه ده او د قانون له مخې باید رای ورکوونه د نوملړ په وسیله ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل:
زه پوهېږم چې دلته اوس ډېری خلکو سپیکر نه دی اخیستی، نوملیکنه نه دی کړې، مهاجرو بېرته ملک ته راغلي، په وخت فرصت نه و مساعد شوی. ولی کمیسیون له بده مرغه دلته محدود په لیست پرې ده. که لیست کې څوک نه وي هغه ته نشي کولی چې دا د حق رجحي ورکړي، ولو چې هغه 30 کلن وي، ولو چې تذکره ولري، ولو چې هر څه ولري. دلته لیست د قانون مطابق اصل ده. بایومیټریک هغه شی ده چې فقط یو حکومتي وسیله راغل ده چې په قانون کې اصلا هغه ځای نه لري.
د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولو ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدلی شي. پاکستان او سعودي عربستان په دې سلا کړې ده چې وبخښي، پاکستان او امریکا په دې سلا کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې دي سعودي عربستان هم شامل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی کړی، خو په عین حال کې اندېښنه لري چې د سعودي او قطر اختلاف ممکن دا پروسه زیانمنه کړي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان ګډون په دې شرط ګټور بولي چې د سعودي او قطر اختلافات زیان ورونړوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ولیدل. دواړو خو د امریکا او سعودي عربستان پر اړیکو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د شهزاده سلمان او زلمی خلیلزاد په کتنه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر هم حاضر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان په دې پروسه کې د سعودي عربستان د ګډون غوښتنه لرله.
د سعودي عربستان شاملېدل خو ښکاره خبره ده چې پخوا هم د کرزي په وخت کې دوی ته څوځله بلنه ورکړل شوې وه، او اوس هم ړنګه حکومت او سولې شورا دې کوششونه کړي دي. که د سعودي عربستان دولت په دې کې برخه اخلي نو دا د سولې لپاره ګټه لري، خو چې هلته د دایمو خبرو ته نه ورسېږي چې د دوی او د قطر اختلاف د دې رئیس نه شي چې زمونږ د سولې پروسې ته جنجال پېښ کړي. همین د سعودي خو داسې یو ملک دی چې
پاکستانی رسنیو نن ویلي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې په مهال زلمی خلیلزاد وړاندیز وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هم شامل کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې له سعودي عربستان څخه به وغواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باور کیږي پر افغان طالبانو اغیز لري او د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د چارو کتونکو وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لوري د افغانستان لپاره د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه شي چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې لا جدي کړي دي. سعودي عربستان ته سفر د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې 5 هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو دریم ټپال دی. د تر دې وړاندې په کابل کې له افغان چارواکو او په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 څپه هم په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. که انټرنټ لرې بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، رپورټونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په پانه کې وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په مخړې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دې د ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له کونسلګرۍ ژوندی وتلی و. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیې پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل شوی ده. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پیل شوه او د روسیې او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه مځکې ته راستنه شوه چې د فضايي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته شوه.
اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ سیالیو په دوام نن پنځشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړی هغه د کابل ځوانانو او کندهار نایټس لوبډلو ترمنځ پیل شوی، خو دویم لوبه بیا د شپې شاوخوا 9 بجې د بلخ او ننګرهار لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ګلبهار افغانستان شل ورځو غوره لیګ سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا پکتیا پینټرز بلخ لیجنډز ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړۍ ماتې وه. له دې وړاندې بلخ دواړه لوبې ګټلې دي. په بیګانۍ سیالۍ کې د بلخ له لوبډلې سره د کرکټ د نړۍ مشهور لوبغاړی کرس ګیل هم لوبېده، خو هغه د خپل لوبډلې په ګټه ښه ونه ځلید. بلخوا په کابل کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په پنځمه ورځ نن شاهین اسمایي د اباسین څپې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه هم د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې پیلېږي. له دې وړاندې د تېرې شپې په سیالیو کې بیا سیمرغ البرز او د طوفان هری رود لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، خو طوفان هری رود د لوبې په پای شېبو کې سیمرغ البرز لوبډلې ته یو د 0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا ګول په شپږ شپېتمه دقیقه کې د رحمت الله خیر خالقا ووهل شو. د افغانستان د بدن د غړو د ښکلا ملي لوبډله لاسي سیالیو څخه د سرو زرو، د یو، د سپین زرو، د څلورو او برونزو له دریو مډالونو سره تیره ورځ هیواد ته راستنه شوه. د غړو د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اکتوبر له 2 نیټې څخه پیل شوې وې او د همدې میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېدې. د غړو د ښکلا سیالۍ هندوستان د پونه په خار کې د جنوبی اسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوې.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی سپورتي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کوو او کور کلی واوري د خبرونې وروسته رپورت راخلو. په پاکستان کې د زندانیانو د دفاعي واداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2004 میلادي کال راهیسې 4500 مجرمین په اعدام محکوم شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د اعدام پر سزا د بندیز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وویل چې پاکستان، سعودي عربستان، عراق او ایران په وروستي یو کال کې د نړۍ 48% اعدامونه ترسره کړي. په پاکستان کې د اعدام سزا حکم څومره لویه ستونزه ده؟ فرشتي جلالزی په دې اړه له خبریال اسرار مومن سره مرکه کړې.
ته چې کوم جسټس پروجیکټ په نامه باندې چې کوم یو غیر دولتي اداره ده سازمان په پاکستان کې د غوی د شمیرو تر مخه چې په نړۍ کې هر اووم کس ته چې سزا د مرګ او رول کیږي هغه پاکستاني دی او هر اتم کس چې په دار رول کیږي هغه هم پاکستاني دی. د 2004 نواله تر اوسه پورې شاوخوا په پاکستان کې څه باندې 4000 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي.
ولی په پاکستان کې اعدامونه دومره ډیر دي؟
که د 2008 نواله ته د 2014 پورې چې کله د پیپلز پارټي حکومتونو هغوی د مرګ په سزا باندې بندیز لګولی و، خو چې بیا په کله په 2014 کې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید وشو نو د هغې وروسته بیا دغه بندیز پورته کړل شو او دغه راز په دې شاوخوا دریو کلونو کې څه باندې 4500 کسان په دار باندې په پاکستان کې زړول شوي. او تاسو ته کومه خبره چې وکړه چې هلته کې ولې دغه سزاګانې زیاتې دي؟ نو تر هغو چې څونه زه خپله معلومات لرمه یوه غټه وجه دا هم ده چې هلته کې په قانوني نیمګړتیاوې دي، په قانون کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي. لکه داسې چې د یو عباس په نوم باندې یو تن دی، هغه د رسنیو سره په دې وروستیو کې خبرې هم کړي دي. هغه و چې زما پلار یو کس وژلی و، بیا چې کوم کس زما پلار وژلی و د هغه کورنۍ ما ته ځان راورسوه، نو ما او زما مور منګه هغه کس معاف کړو چا چې زمونږ پلار وژلی و. نو بیا منګه عدالت ته لاړو چې بس زمونږ پلار دی، منګه د هغه قاتل معاف کوو. خو هغه جج راته وویل چې نه، د کم د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې منګ دغه تن یا دغه مبینه وجون کې نشي پرخوده. نو دا نیمګړتیا وی دی په قوانینو کې.
تا پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون سره خبرې کړې دي، دوی ولې پر دې اعتراض نه کوي؟ د دې مسلې په اړه کې آی څه وایي؟ د دوی نظر څه دی؟
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغه وی چې منګا څو واری د پاکستان حکومت ته ویل دي چې دغه قوانینو کې چې کمې نیمګړتیا وی دي هغه لری کړي، خو په دې اړه باندې لا هم هغه توجه نه دا ورکړي. او تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په پاکستان کې کم پوځي عدالتونه جوړ شوي دي د پېښور امی پبلک سکول تر پیښې وروسته، نو هغه داسې عدالتونه دي چې په هغه کې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي، خو هغوی نشي کولی، هغه قوانین داسې دي چې هغوی نشي کولی چې په نورو عدالتونو کې هغه چیلنج کړي. او دا پوځي عدالتونه چې جوړېدل نو د دې منظوري هم د پاکستان پارلمان ورکړه. او دوی دلیل دا و چې د پاکستان کم عام عدالتونه دي، کم چې غیر پوځي عدالتونه دي، هغه نشي کولی چې ترګرو ته سزا ورکړي، ځکه چې هلته کې بیا څوک گواهی ته نه حاضریږي یا چې کوم ججان وي هغوی ژوند له خطرو سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم دا پوښتنه کوي، دا پوښتنه پورته کوي چې تاسو پوځي عدالتونه جوړوي او بیا په هغه کې خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي، دغه سزاګانې په نورو عدالتونو کې هم نه چیلنج کیږي، نو ولې تاسو چې کوم موجوده عدالتي نظام دی پاکستان، کوم ولسی عدالتي نظام دی، هغه تاسو ولې نه سموي؟
د پیپلز پارټي د حکومت خبره تا وکړه، دوی اعدامونه بیرته برحاله کړل، د اعدام د سزا عملي کول. اوس خو عمران خان تحریک انصاف حکومت راغلی، نو دوی دریځ د دغه مسلې په اړه کې څه دی؟
رسمي دریځ خو لا هم د پاکستان مخ ته پر دې اړه نه دی راغلی. او په پاکستان کې دا ویل کیږي چې هلته کې ټول یا چې کوم کنټرول دی نو هغه د پوځ سره دی، د اسټابلیشمنت سره دی، استخباراتي ادارو سره دی. نو که څه هم یو وارې د پوځي عدالتونو هغه موده پای ته ورسېده، خو بیا هم داغي منظور